د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برتسیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافر وړونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسیدلې ده. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منې دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژۍ ته لاسرسی ډېر محدود دی. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شوو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2.5 لک یورو مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې کړې. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپناه روغتیایي خدمتونو خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپایي ټولنې په استازولۍ پرون د خیبر پښتونخوا له یو لوړپوړي اداري چارواکي شعب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلي دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوشی شو. ارنستو بورخس فرانسپس خبری آژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزدي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 میلادي کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 1.5 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم ورباندې شوی چې ګواکې د واقعا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کال په کوټه قلفۍ کې تیر کړل. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې په کرمان ولایت کې د ایران په کرمان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. دا راپور هم درته خبرو چې په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي.
با بخاطر رفتن به جرمنی و مدگی کامل داشتیم. تمام کارهای ما تمام بود اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
د روغتي خدماتونو د کمښت په ارتباط هم تاسو ته یو مفصل ریپورت په دغه پروګرام کې خبرو.
یو څه سوا هغه د معلم لاټر کوي ځینې ګروپونه بتلل ول سوالې ته غل لري پروتو سیمه ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران رسیدل یو څه ناڅه دوايي رسیدا هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه
د خوست ښار ولې له خوا په خوست ښار کې سلګونه کثافت دانه یې خودل شوی.
چار چه پرتای مثال کا سپت دانے تے بخالق چے سمرا چ نرا ڈیرے شی نرا اقدامات او کی نو ڈیرا بخاوی
چے کما چٹلی ودا پے دغه کسب دانے تا واچے ترسو ددوی مخم صفاشی د خاص پے موشی
در دې شی بی
د ازادی رادیو خبری ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د ایران په کرمان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برتسیر ښار کې شوې. ایسنا د کرمان سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا افغان کډوال په یو پیژو 415 ډوله مسافر وړونکي واړه موټر کې سپاره وو چې موټر یې په بل لټ واوښت او مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې د یو ټپي حالت نازک بلل شوی. د دې ترافیکي پیښې لامل لا نه دی معلوم، خو ایران کې قاچاقو خړون کې اکثر افغان کډوال لیو خار بل ته د انتقال پر مال د پولیسو او چک پاینټونو لویر په خراب لارو بیا یا په لوړ سرعت تیریږي. په دغو موټرو کې چې نهایتا د 15 کسانو ځای وي تر 12 افغان کډوال ځای وي او بیا د اکثرو داسې پیښو پر مال د مرګ ژوبل شمیر هم زیات وي. اکثر داسې هم پیښ شوي چې ایراني ځواکونو د قاچاقوړونکو په دغو موټرو باندې ډزې کړې او یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویه بیلګه د 2020 کال د جون د میاشتې وه چېرته چې د ایران په یاست ښار کې ایراني ځواکونو د افغان کډوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې او له امله یې دغه موټر اور واخیست. په هغه پیښه کې درې افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ټپیانو د شور او چیغو ویډیوګانې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې چې پکې یو ټپي او سوځېدلی افغان له درده چیغې وهي او اوبه غواړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جرمني ته د تګ لپاره یې پوره چمتووالی درلود خو الوتنه یې لغوه شوه او اوس چې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی خپل برخلیک ته اندېښمن دي. په ورته وخت کې د شنبههای ارغوانی غورزنګ هم د دې اندېښنې په څرګندولو سره چې ښایي د جرمني راتلونکی حکومت د افغانانو د لیږد بیر ودروي وایي دا کار به د هغه هېواد لسګونه سیمه ییز کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان له خطر سره مخ کړي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم. تمام کارهای ما تمام بود اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
په پاکستان کې د بشري حقونو یو فعال و چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اپریل په 28مه جرمنی ته الوتنه لغو شوه. د چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د خپل غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس په دې هېواد کې د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
نظر به وادی کمرای ما شده بود پاکستان نامد
د کومې ژمنې له مخې چې را سره سوې وه پاکستان ته راغلم. ټول بهیر بشپړ سو او موږ جرمني ته د تګ لپاره تیاری نیولی و. هر څه چمتو و خو الوتنې لغو سوې. دلیل یې معلوم نه دی او موږ ته هم نه دی ویل سوي. اوس ډېر اندېښمن یو ځکه پاکستان هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو.
رو کده مجنوان دیپورت میکنن دیسکیل میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یو بل کس چې د دالوتنه هم جرمنی ته لغوه شوې او نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې خپور شي. ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده او د جرمنی له حکومت یې وغوښتل چې په شرایطو برابر کسان دې ژر تر ژره انتقال کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوه پروازونه چې ټاکل شوي وو د اپریل په 28مه او 29مه افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د وزارت د ویان سباستین فیشر له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې دلیل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري مسایل ښودل شوي چې پکې د ویسو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په ورته وخت کې د شنبههای ارغواني غورزنګ جرمني ته د افغانانو د انتقال بهیر د احتمالي درېدو له امله د اندېښنې ښودلې په ترڅ کې ویلي دا کار د دغه هېواد د لسګونو افغان محلي کارکوونکو بشري حقونو د فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د غورزنګ د اپریل په 24مه نېټه په دې اړه په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د جرمني له حکومت غوښتي چې د خپلو هغو محلي کارکوونکو بشري حقونو فعالانو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي او دا بهیر دې چټک کړي. د دې غورزنګ بنسټي ښودونکې مریم اروین ازادي راډیو ته وویل
ما در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم قاهان تداوم بده.
موږ به دې اعلامیه کې ډېر ټینګار کړی او د انتقال د بهیر د دوام او پکې د پوره دقت غوښتنه مو کړې ده. موږ هیله لرو چې جرمني د یو داسې هېواد په توګه چې کلونه کلونه د ښځو او بشري حقونو د مبارزې په برخه کې په لومړي صف کې ولاړ دی، افغان ښځې د جنسیتي اپارټاید رژیم ته یوازې پرېنږدي. موږ د بشري حقونو له ټولو بنسټونو، مدني ټولنو، فعالانو او رسنیو هم غوښتي چې په پیاوړې همغږۍ سره هڅه وکړي چې افغان ښځو ته عدالت غوښتنه وکړي.
په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 130 افغان کډوال د اپریل په 14مه له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. د پاکستان د افغان کډوالو د انتقال د دوه الوتنې داسې مهال لغوه کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 14مه ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هېوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن نه د هېواده وایستل شي. د یادونې ده چې د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ائتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ائتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. د کله نه چې طالبان په 2021 کال کې افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی دې هیواد ته انتقالوي. لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 14 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسېږي. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا پر روسیې نیوکې وکړې چې پر اوکراین مرګونی توغندیز بریدونه کړي. ترامپ پنځمه ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د ناروې د صدر اعظم یوناس ګار ستور کوربه او د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه ځینې پوښتنې ځواب کړې. ما تیر شپه خوښه نه شوه، زه یې په اړه خوښ نه وم. موږ د سولې په اړه د خبرو په منځ کې یو او دا میزایلي وتوغول شوې، زه ترې خوښ نه وم، نو دا زما هدف و. ولسمشر ټرمپ دا تبصره د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د هغه یو مخکیني بیان ته اشاره کړې وه. ښاغلي ټرمپ په هغه بیان کې پر کیف او نورو سیمو د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو ته چې د اپریل 24 په شپه وشول د روسیې پر ولسمشر غوسه ښکاره کړه. هغه پوتین ته په خطاب لیکلی و، زه په کیف باندې د روسیې له بریدونو خوښ نه یم، ضروري نه ده او ډیر بد وخت دی. ولادیمیره بس کړه، په اونۍ کې 15,000 سرتیري وژل کیږي. ټرمپ په تروتس نومي ټولنیزې شبکې کې دا بیان خپور کړه او په پوتین یې ټینګار وکړ چې د سولې تړون وکړي. د اپریل 24 یعنی د پنځمې په شپه روسیې د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو پراخ توغندیز بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او تر 90 زیات کسان ټپیان شول. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ایهور کلیمنکو په خپل ټلګرام لیکلي، روسیې څه باندې 210 ډرون او توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 100 دا ډرونونه او توغندیز بریدونه د اوکراین ځواکونو شاند کړل. لبم غورځونکو الوتکو او د پوځي بیړۍ وشتل شوي لري واټن وشتونکو توغندي او کروز میزایلونه د اوکراین پلازمینه کیف، شاوخوا سیمو لکه ژوتومورو، دنیپرو، خارکیف، پولتاوا، خملینیتسکی، سومی او زاپروژیا ولګیدل. روسیې دا بریدونه د اوکراین د تدیر شو میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د یو نسبتا ګواښونکي وړاندیز څخه څو ساعته وروسته وکړل. امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او ولسمشر ډونالد ترامپ وړ مرز ویلي و چې فکر کوي له روسیې او اوکراین سره یو تړون ته رسېدلی یو. هغه په سپینه ماڼۍ کې پنځمه ناوخته یو وار بیا ټینګار وکړ چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه لویه موافقه کړې او هغه دا چې د ټول هیواد له نیولو څخه ډډه کوي. ټرمپ دا هم ټینګار وکړ چې هغه په روسیه ډیر فشار راوړي او له همدې امله ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس خبرې کوي. هغه په دواړو اوکراین او روسیې تړون ته د رسیدو ټینګار وکړ. اوکراین او د اروپا ډیری برخې د دې مفکورې په وړاندې په کلکه غبرګون ښوولی او استدلال راوړي چې دا د روسیې لپاره د ځمکې د غصب د بندولو په خاطر یو امتیاز نه دی. ازادي رادیو ته خوږیست. اوس هم د روغتیایي خدماتو په اړه یو مفصل راپور. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 0 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1038 روغتیایي مرکزونه فعال وو چې د کال له پیله شاوخوا 300 وتړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداري له افغانستان او خپل همدې سازمان سره امریکا د مرستو له کمیدو وروسته داسې مال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمتونه کمزوري وو. یو شمیر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه پیکه شوي او وایي له روغتیایي سکتوره د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور تمویلوي او خپله د طالبانو حکومت دې سکتور ته څومره بودیجه لري؟ اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی. دا راپور د زابل د یوه اوسیدونکي په غږ پیلېږي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمره لس فیصد دولس فیصد بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
هغه د مالی ملاتړ کوي، ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته، هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسېدې او ډاکټران به رسېدل، یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلې دي کارونه د بې برخې شوي دي. دا یو خبره. زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ اووه کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخله استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وه. نو دا ټول په دې خاطر سوی مخکې د دوی ملاتړ موسساتو کوي، د دوی ماشینه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې موسسات لا سخی سي ده.
هغه کس هم د دغه موسسې چې اوس یې زابل کې فعالیت تونه درولی نوم یاد نکړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا وکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمېدو را په دې خوازيات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا وکمنۍ راهیسې د دغو موسسو څرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګوڼه ډیره ده.
نو په خوا به دغه غریبو خلکو ته د سیاو پشخانی ورکول کېدل، سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده، هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د هغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره، او نور خو هیڅ برق دلته نسته. مثال خبرې سه سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه، ځکه چیر د رښتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان رسی او کومک رسی، نو دا ډیر مشکل وخت ده. بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره د وینې معاینه کېدو لمبر پې نسته، او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې موږ وینو، او دا نور مخ په ډیرېدو ده. نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډیر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او موږ ته به پشخانې توضیح کوي. هغې باندې هماغسې دوایي ورسره
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیایي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري، خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې درې سوه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
متوسط خوارځواکۍ او همدارنګه دوه نوي په شدید خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي، ځکه بې اقتصادي بد وضعیت او بله خبره داده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته د دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال له پایله چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي، تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلی د 2015 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیايي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د ډبلیو ایچ او په خبره د روغتیايي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 56 میلیونه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداری د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی؟ ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان له څه ویلو ډډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د ډبلیو ایچ او اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیايي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د ډبلیو ایچ او څانګې تړل شوي دي.
د ډبلیو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل، بودیجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودیجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودیجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلدلې چې د دې بودیجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه یې د ډبلیو ایچ او له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ترامپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وځنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکي له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکي وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو د راستنېدو له بې ساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
ازادي رادیو ته غوښتل د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدل شي. همدارنګ د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو لاغې ډلې فیسبوک او انستګرام کې د ازادي رادیو مهم ټلویزیونی خبرونه هایلایټ او غنې نوري ویډیوي برخې هم لیدل شي. اوس به هم ورشو خوست. په خوست کې د خاروالۍ لخوا د خار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د خار د پاک ساتلو د کلتور د ترویجولو په خاطر د شپږ سو نو کثافت دانۍ او د ځای پر ځای کولو کار پیل شوی. په ورته وخت کې د خوست د ښاروالۍ مسؤلین او کارګر له ښاریانو غواړي د ښار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دې کثافات نه غورځوي. بل لور ته خوست ښاریان دا ګامستایي خو زیاتوي د توظیف کارګر د کثافت دانۍ پر وخت تشوي تر څو د ښار د ناپاکۍ او بدبوي سبب نه شي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانۍ کثافت دانۍ سربیره د شپږ سو نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د ښار ډېرې سړکونو کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چې پرته مثال کا سپد دانه ته به خلک چوي څومره چې نره ډېر شي نره اقدامات وکي نو ډېره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کسب دانه ته واچي تر څو د دوی مخ هم صفا شي د خاص په هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکي پاړی وسنوز چې د غمدار دل کیږي هغه پر وخت د کثافت دانه یو نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لګولو کې ځان دی. یو بل تنظیم اوسیدونکو یې انعام الله د تنظیف له موظفین غواړي چې دې برخه ته هم پام
د ډکولو پر مخ د خوست ښاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت یې ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې ښودل شي.
د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي که چیرې ښاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخصو ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د ښار صفایي په ښه ډول نه شي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
خپل ځای دی چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختای د بغوړې په موږ چې ډرم درولې ډرم ته دوی نه ورچوي، لختي ته کو په جلینې ورچوي. موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسب دانې ته مسخه د خلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقال وو چې د وطن خدمات په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د ښار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د ښاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو ښاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست ښاروال مفتی شهزاد نور راشد وویل
ښار صدا یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، ښار صدا هغه د ټولو ښاریان ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید په خپلو کوم ځای ورته مخصص شوي دي یا د کسبانی دانې په کوم ځای کې مخکې دي هلته کې دي هلته کې واچي.
یاد دیوی خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګرۍ د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیکو د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د ښار د پاک ساتلو حل لاره همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم سر مسختای پرلیاس نوش پنجری نور ولس پرزان کالی سری پیرات کی څوک راغ ناوری نو د مشران او د امیران او د مولایانو د شیخان سره مر دا خواست کو چې مر راغ دی وای مر مجبورې در په درسو پیرات کې ولاړ شل شپې و میاش کیږي معرفي بنده ده برګیری نسته څوک مر راغ نه اوري څوک مر شرعي غوښتنه نه اوري موږ د خپل اقصه بلابود شی نه غواړو شریعت مخالفت نه کوو د امیرمؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو د خدای پر لاس چې کوم شی موږ راکېږي په شریعت باندې دا راکړي چې موږ د مجبورۍ د دربدرۍ د مسکینۍ بچیان پاته موږ بیرات کالي پر ځان تېرو موږ ډېر درفدرۍ موږ ډېر مجبورۍ والا موږ ناره واورئ موږ به تاسو ولاړ شي مرګ ته ناظرې تپ ته ناظرې و تر مټه رمضان لاندې کوو د مجبورۍ د درفدرۍ هر چه هم کوو د خدای پر لاس امارت موږ غږ واورئ موږ سره پوښتنه وکړئ چې ته څه غواړئ موږ د حق غوښتنه کوو چې موږ حق یې موږ وغواړو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه احسان داغ هم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه مې دا پیغام پرېښی دی. زموږ د دند ولسوالۍ دغه د ذاکر شریف سړک تر یوه اندازې پورې ډمبر شوی دی. بیا چې د ترنک ته چې رارسېږي دلته ترنک پل ورته وایي هغه پل نه دی جوړ شوی په تېره اداره کې مانځې دغه پروا چوي ما بر نورې نه کوي برابر هیله لرو چې دا را جوړ کړي.
د آزادۍ رادیو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګ د مهاجرینو په باره کې د هر څه خپل نظر دی. اسماعیل شوارې د بغلان د ولایت باجب دی خو ته موږ تورخم ته زمنګ مهاجرینو راوړې او زمنګ مهاجرینو ته یو به یو ډوړې او لاسرسي یو موټر یو کرایه باید چې زمنګ حکومت دا شی وته برابر کې بغیر د نشار ځکه مې پیسې دوی تورکی بغیر د